دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د دسمبر 26مه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو په نننۍ نه ساعته خبرونه پیل کوو. لومړی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې سوې ده، خو تر هر څه وړاندې زو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د ترهګرو له منځه وړل هغه وخت ممکن دي چې د دوی پټنځایونه ختم کړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پخلی کړی دی چې د روانې میاشتې په پیل کې د یونان په ساحل کې په ډوبه شوې کښتۍ کې 20 افغانان هم شامل وو. او په مصر کې د ټول پښتني په ترڅ کې رایه چونکو په پراخ اکثریت د اسلام پلو ملاتړ لرونکي نوي اساسي قانون منظوري ورکړی ده. اوس بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د ترهګرو له منځه وړل په داسې توګه ممکن دي چې د هغوی پټنځایونه ختم کړل شي. اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه دي د ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ ولس ته په ډاګه کړي. د هغه په وینا د ترهګرۍ په اور کې پښتانه او د هغوی وطن تر ټولو زیات سوځي. اسفندیار ولی خان دا خبرې د سې شنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د خپل ګوند تر یو مهم غونډه او وروسته مشال ریډیو ته داسې وکړې.
دا دې چې راکم سانچوریز دی دا بسوک تبا کوي، د ټیرریزم ختمېدل دا د ریاست کار دی، دا د پولیټیکل پارټي کار دی، موږ د ریاست نه بدار ډیماند کوو.
د یو پښتنې په ځواب کې اسفندیار ولی خان وویل چې دوی به په هیڅ قیمت هم له سیاست او انتخاباتو لاس وانه خلې. او منیشنل ګوند د وزیرستان په ګډون په غټولو سیمو کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې ده چې د دوی په وینا ترهګر پکې پټ دي. د لاغه وروسته ده چې د تیری شنبه په ورځ د دې ګوند لوړپوړي چارواکي او د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور د وسلوالو طالبانو لخوا په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پخلی کړی دی چې په هغه غیر قانوني کډوال وړونکو کښتۍ کې 20 افغانان هم شامل وو چې د روانې میاشتې په پیل کې د یونان په ساحل کې ډوبه شوې وه. دا کښتۍ له ترکیې څخه روانه وه او د قانون او د توپاني موسم له کبله د دسمبر پر 14 نیټه د یونان په ساحل کې ډوبه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی د سې شنبه په ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
شاوخوا 20 مړي پیدا شوي دي. او د یونان د میسلینې په نامه ښار یو روغتون کتابل کېږي. بهرنیو چارو وزارت یوه خصوصي تیاره د یو افغاني شرکت نه په کرا نیولې ده، او هیله مندې چې په راتلونکو څو ورځو کې دا تیاره د بهرنیو چارو وزارت د یوه هیئت سره یونان ته پرواز وکړي او زموږ د هېوادوالو اشتاد بېرته هېواد ته راستانه کړي او د دوی کورنۍ ته یې تسلیم کړو.
په دې کښتۍ کې د مرتضا محمدي په نامه یوازینی ژوندي پاتې شوي کس ویلي دي چې دا کښتۍ د ماهیانو د نیولو لپاره جوړ شوې وه چې له 10 تر 15 کسانو پکې ځایېدل. د هغه په وینا په وژل شوو کې مېرمنې او ماشومان هم وو. په دې کښتۍ کې د وژل شوو نورو کسانو د هویت په اړه په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوي. په مصر کې د ټول پښتني په ترڅ کې رایه چونکو په پراخ اکثریت د اسلام پلو ملاتړ لرونکي نوي اساسي قانون منظوري ورکړی ده. په دې ټول پښتنه کې د ووټ حق لرونکو له درو یوې برخې خلکو خپلې رای اچولې دي. چارواکي وایي چې د ټول پښتني پایلې ښیي چې 3.8% رای اچونکو د دې قانون د خپلولو ملاتړ کړی دی، خو په مجموعي توګه د مصر له 2.5 میلیون آبادۍ څخه د دې ټول پښتني پر مهال د رای اچولو کچه یوازې 3.3% شودل شوې ده. چارواکي زیاتوي چې دوی داسې هیڅ انتخاباتي درغلي نه ویني چې د ټول پښتنې وروستۍ پایلې دې بدل کړي. د ولسمشر محمد مرسي او خان مسلمین په ګډون د دې قانون ټول پلویان په دې نظر دي چې له دې سره باید په مصر کې قراري او اقتصادي نوښت رامنځته شي. د دې قانون له منظورۍ سره اوس مصر دې ته جوړ دی چې په 2 میاشتو کې دننه پارلماني انتخابات پکې ترسره سي. د اصلاحاتو پلوه اپوزیشن ملاتړي دا قانون له دې کبله ردوي چې د هغوی په وینا نه د نړیوالو حقونو او نه هم د میرمنو او لژکیو د حقونو د ساتلو جوګه دی. ریپورټونه وایي چې د کزاکستان د سرحدي ځواک په هغه الوتکې کې سپاره 28 کسان ټول وژل شوي دي چې د سه شنبه په ورځ د دې هیواد په جنوب کې لوېدلې ده. دا الوتکه د کزاکستان د جنوبي سیمې مرکز شیمکن ته نږدې لوېدلې ده. د دې هیواد د امنیت ملي کمیټې د دې پخلی کړی دی چې په دې الوتکې کې 8 د الوتکې کارکوونکي او 40 نور کسان سپاره وو چې ټول وژل شوي دي. د دې کمیټې په وینا په دې پیښه کې د هیواد د سرحدي ځواکونو مشر تورګن بیک ستم بیکو هم وژل شوی دی. نوموړی د روان کال په جون کې له هغه وروسته د کزاکستان د سرحدي ځواکونو مشر ټاکل شوی و چې د چین پولې ته نږدې له لرې ځایه د سنبالېدونکي بم په یو چاودنه کې 14 پولیس ساتونکي عسکر وژل شوی و. د شام د فعالانو په وینا د بشار الاسد د رژیم مخالفینو د ترکی پولې ته نږدې یو شارګوټی نیولی دی. د دوی په وینا د دې شارګوټي پر سر دواړو خواوو څو اونۍ سختې جګړې کړې دي. په برتانیا کې اوسیدونکي د شام د بشري حقونو فعالان وای د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیدونکو وسلوالو په حریم شارګوټ کې د حکومتي پوځیانو وروستي مرکزونه هم پرون سهار ونیول. د شام د فعالانو په وینا د 2011 کال له مارچ څخه تر اوسه پورې د دې هیواد په تاوتریخوالي کې تر 30,000 زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړي استازي لخدر براهمي روانه اونۍ په دمشق دی، خو د خبرو له لارې د کړکېچ د پای ته رسولو کومه نښه نه لیدل کېږي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو لومړی سهرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به دغه موضوعات واوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه باید ترهګرو ته ترهګر ووایي، خو د ترهګري لمنځه وړل بیا د ریاستي ادارو کار دی.
ټیروریزم ختمېدل دا د ریاست کار دی، دا د پولیټیکل پارټۍ کار دی. موږ د ریاست نه بدل ډیماند کوو.
په پاکستان کې عام انتخاباتو ته لږ موده پاتې ده. دا ځل به خلک د کومو سیاسي ډلو دریس خوښ کړي؟ د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
داروانو ټول ټاکنو کې به دا سوال خلک خامخا کوي چې تاسو ولاړ په کومه غاړه یې، په هغه غاړه ولاړ یې کومه غاړې ته چې دغه شر دی، شدت دی، جنګ دی، ترهګري ده، او که په هغه غاړه ولاړ یې کومه غاړې ته چې د امن مفکوره ده، د پرمختګ مفکوره ده.
په خبرونه کې به دا هم واوري د هغو 28 افغانانو مړي به په څو ورځو کې افغانستان ته ولېږل شي چې تېر اونۍ د یونان ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوب شوي وو. په روانه خبرونه کې ساسو لپاره سندري هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زما ژغ لمشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com. د مشال رادیو په وسنۍ خبرونه کې به په لمړي سر کې مشخ خپل خبري اعلان ته ځو. لدی خبر د سیمې په حق له تازه حال راټولو ورسره به تاسو سره پورونه او سندري ژغو. یو تازه خبر مترلاسه کړی چې څو شپې وړاندې د افغانستان د خوست ولایت په زړه هوائي ډګر کې یو لوی چاودنه شوی ده. د دې چاودنې په حق له نورو معلوماتو لپاره دا وخت مر سره د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل له سیمې څخه د ټلیفون پر لیکل دي. نجیب الله الوخیل، سهار هم په خیر دار ته وایس چې دغه چاودنه څه ډول ده او خوست په کومه سیمه کې رامنځته شوی ده؟
سلام لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه، دا چاودنه د خوست ښار شرقي لوري ته د زاړه هوایي ډګر سره چې البته خارجان هلته میشتي، پوځیان میشتي، هغه ته چکمې وایي، د هغې په شرقي دروازه کې رامنځته شوی ده. دا چاودنه دومره زوروره وه چې د خوست ښار سفیر او لرې سیمو د هغې غږ ډېر په قوت سره واورېدل شو. سره له دې چې هغه سیمه محاصره ده، هغې ته ورتګ ډېر ستونزمن دی. خو موږ چې کوم معلومات حاصل کړل، په دې کې کوم طرفات چې پیدا شوی دي ټول افغاني کسانو ته دي او هغه کسان دي چې یا په هوایي دګر کې په ملکی برخه کې مزدوري کوله او یا هم هغه مسافرین دي چې د دې ساحې څخه د تیرېدو په حال کې وو. یوې سرچینې البته ځایي خلکو یو کس ویل چې په دې کې داسې ماشومان هم تلف شوي دي چې هغوی سهار مکتب لوري ته پراته کې وو چې له دې پیښې سره مخامخ شول. ذبیح الله مجاهد هم یوازې یو څو شېبې وړاندې مشال راډیو سره د تلیفون په اړیکه کې شو. هغې وویل چې دا برید د دوی یو ملګری چې عمر نومېږي د هغې له خوا ترسره شوی دی او دوی هم دغه ومنله چې دا کس دا برید په افغاني کارګرانو باندې شوی دی، البته چې د امریکایي پوځیانو سره مزدوري کوي او د ده په خبره چې په دې کې تر سلو کسانو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. موږ په دې هڅه کې یو تر څو ساحې ته نږدې لاړ شو، روغتونونو ته ولاړ شو او رسمي سرچینو نه دې مسالې په ارتباط باندې ډېر وضاحت پیدا کړو. انشاءالله امیدوار یم چې په راتلونکي خپرونې کې به په دې اختلاص باندې پوره معلومات ولرو.
ډېره مننه نجیب الله الوخیل زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو او ښه ورځ درته غواړو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پوکم یو لسو بجو، حجره په اتوش منټه کم دو بجو، ستونزه او سرکار په او منټه د پاسا دو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتوش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پوکم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اتوش منټه کم پنځو بجو.
زموږ غږ مشال رادیو خبري اوسو د اسلام آباد پر لور. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ربیع اکرم خان دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکد. ربیع اکرم خان سهار مو په خیر.
سهار مو په خیر، ډیر مننه.
ربیع، 13 ورځ 15 کال وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ دوړخیزي سیالي پیل شوې چې په لومړي سر کې شل اووري زلو به تر سره سو. 13 ورځ د پاکستان د هندستان په بنگلور شهر کې چې پاکستان دغه لوبه وګټله، د دې لوبي جزئیات کز مر سره شریک کی چې لوبه څنګه پیل شو او کومي لوبډلی شلو به وکړه او په څه ډول پاکستان د لوبه وګټله.
احمد شاه پاکستان چې کله ټاس وګټل نو هند ته د وړومبۍ د لوبې کولو دعوت وکړه او هند په چې په مقرره شلو ورځ چې کوم دا میچ و پاغې کې چې د هند په 9 وکټو په نقصان 133 رنز جوړ کړل. نو پاکستان چې د هند په بنگلور ښار کې کوم دا T20 میچ وشو نو پاکستان هند ته د 5 وکټو په شکست ورکړو چې دوه میچونو په سیریز کې د 1-0 نه پاکستان ته برتري حاصله ده. لکه احمد شاه که وګورئ نو اخرنی اوور کې پاکستان د کامیابۍ لپاره چې دی لس رنزه په کار وو، نو شعیب ملک چې دی کومه چکه ولګوله نو میچ د پاکستان په نوم کړو. اخره کې چې کوم د پاکستان لکه دوه لوبغاړو کرکټ والا بیٹسمینان حفیظ او شعیب ملک چې ښه بیټنګ وکړو نو ویرسول ورنه کوو کتلی شو. نو چې کوم لومبی اوورس کې درې کھلاڑیان لاړ داسې کتل کېده چې پاکستان به هم د هند چې کوم لوبغاړي دی په شان به صحیح لوبو نه کړي، خو د محمد حفیظ او شعیب ملک چې کوم ښه بیټنګ وو نو هغه چې دی د پاکستان چې دی کوم میچ وګټلو. او بل هم چې دا چې وګورئ نو دا به مو کړی چې پاکستان او هند ټیمونه د هند په ځمکه شروعیز میچونو مقابله کوي او د 2001 نه پس پاکستان کرکټ چې کوم دی لوبیدو لپاره هند ته تللی دی. ځکه که یاد وي 2008 د ممبئی حملو پس پاکستان کرکټ ټیم د هند دوره چې دا هغه منسوخه شوې وه. نو په دې اړه پاکستان چې کوم ولس دی اسپیشلی چې کوم ځوانان دي هغوی ډېر خوشحاله دي او وایي چې هغوی به نوره هم دعا کوي او پاکستان د ټیم دا تمه ساتي چې هغوی به مخکې هم خلو بو کړي او دا کم چې بل په 8 سپتمبر چې د کم T20 میچ به کېږي د هغې ګټلو چې دی هغې دپاره به نور هم دعاګانې کوي.
ډېر مننه رابعه اکرم خان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري دا وامي نشل ګون مشر اسفنديار ولي خان ویلي دي چې د ډرون بریدونو په ضد خبري کوون کې باید د ترهګرو د موجودیت او د دانمرګو بریدونو په ضد ژغ پورته کړي. نو موري د پاکستان له ټولو سیاسي ګوندونو څخه غوښتنه وکړه چې ترهګرو ته ترهګر وای او د ترهګري پر مسره سره راټول سي او یو واحد تګلار خپل کړي. خو نو موري دا هم زیاته کړه چې د ترهګري لمن زوړل د ریاستي ادارو کار دي. په دې حق نور حال پېښور خالد خان راکوي.
دا عوامی نیشنل ګوند مرکزی صدر اسفندیار ولی خان ټول سیاسی او مذهبی ګوندونو باندې غږ کړی دی چې د ترهګرۍ په ضد خپل موقف کام ته څرګند کړي، ځکه چې د ترهګرۍ په دې اور کې پښتانه او د پښتنو سیمه د ټولو نه زیات سوځيږي. پېښور کې د خپل ګوند یو اهم غونډې وروسته اسفندیار ولی خان د حکومت او ریاستي ادارو نه غوښتنه وکړه چې کوم وسلوان د حکومت ټینګښت نه مني او د تشدد لار نه پرېږدي، نو د هغوی په ضد دې سخت او مؤثر ګامونه پورتکړي. د اوایل چې ترهګر یو ګوند یا یو کام نشي ختمولی، بلکې دا به هله ختميږي چې ترهګرو پټ ځایونه ختم کړی شي.
اچي مشوارې د دادی چې راکم سانچوریز دی دا به څوک تبا کوي؟ ګوره ما خو ته وی در ټیرریزم ختمېدل دا د ریاست کار دی، دا د پولیټیکل پارټي کار دی. موند ریاست نه بدار ډیماند کو.
دا یو پښتنه په جواب کې اسفندیار ولی خان اوایل چې دوی ته پته ده چې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه اوس هم د وسلوالو لاټړ کوي او د هغوی هیڅ قسم غندنه نه کوي. خو بیا عوامي نشل ګوند پلاوی به دغه ګوندونو مشرانو لذي او دوی ته وایي چې اترخګره په جنگ کې خپل پوزیشن کام ته سرګند کړي. اسفندیار اوایل چې د بشیر بلور مرګ د دوی ګوند لپاره ډیر لوی زیان دی، خو دوی به سیاسي عمل او هلې ځلې نه پرېږدي او مشاورتی باډه یا تینګ ټینګ غړو پاکستان کې د ډرون بریدونو هم مخالفت وکړو او وی ویل چې دغه بریدونه د ملک په ازادۍ او خود مختاری خلاف ورزي ده. خو بیا ها ګوندونه د بارانو خلکو ملاتړ ولې کوي؟ څوک چې د ځمکې په لار پاکستان ته دننه راغلي دي او دلته خلک وجنه او ترخګر کوي. دا پښتنه په جواب کې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی ویان سینیټر زاید خان مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي ګوندونو او جمهوریت حکومت فرض دي چې د سیاست په لار یو شخړه هواره کړي او بیا د امنیتي ځواکونو او نور ریاستي ادارو ذمہواری ده چې د وسلوالو پر ځایونه د طاقت په ذریعه ختم کړي.
چې اول به مونږ د خپل ګورنمنت سره خبره کوو، د فدرل ګورنمنت سره چې زمونږ یا د پولیټیکل پارټو سره ذمہواری ده او بیا د سټیټ او د سټیټ د ادارو سره ذمہواری ده. نو ظاهره خبره ده چې کوم نقطې ته روسو هغه نقطه به هغه مخکې دي او ته وایي چې دا ذمہواری دي پر خو د پولیټیکل پارټو ده، په دې نه اخوا بیا د سټیټ ته او د سټیټ د هغه ادارو ده چې هغه امپلیمنت کوي یو څه. نو دا ظاهره خبره ده، همدغه خبره بلته کیږي چې آیا دا چې کوم د هغه امجګا دي یا د هغه اډی دي یا د هغه پناګا دي، نو هغه پناګاز د لپاره خو یو پولیټیکل پارټي نه شي ختمولای. که خبرو ته کیږي خبرو ته راځي، ٹھیک خبره ده، کنه راځي نو بیا نو کسل چې پسوات او ملکنډ یوجنا سپندیار خان بار بار خبرو وکړه. همدا و شو شاول موږ مذاکرات وکړو کې مذاکرات نه پس هغه ونوند نو بیا هغه ته موږ چې استاد کار دی، نو دا به ظاهر خبره دا غی کار دی، هغه خپل ذمہواری پوره کوي.
اسفندیار ولی خان اول چې هغه به ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ډیر زر لیدل کوي او د خپل ګوند دغه غوښتنو او تحفظات په حق لبه خبروي. دا یادونه ده چې د عوامي نشټر ګوند دغه غونډه د خیبر پښتونخوا حکومت د غوښتنو وکړه چې د بشیر احمد بلور مشر زوی هارون احمد بلور د وزیر اعلی خصوصي صلاحکار یا مشیر وټاکي او هغه ته د پلار هغه پاتې حکومتي چوکي اوسپاري. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
زموږ غل مشال رادیو څخوري. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې د بشیر بلور تر مرګ وروسته باید چې د ترهګرو خلاف ټول سیاسي او پوځي مشرتابه یو موټی سي او له هیواده د ترهګري د منځوړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سره ظاهر په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
مشال ریډیو سره خبرو کې داوا مين شلګون سینیټر عبدالنبی بنگشت اویل چې سینیئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور باندې له حمله وړاندې داوا مين شلګون دو نور غړي علمزیب خان او شمشیر خان هم د ترخه غریخ کار شوی دي او د غرنګ د پارټي د مشر اسفندیار ولی خان په ګډون یو شمیر غړو او مشرانو باندې هم حمله شوی دي او اوس وخت راغلی دی چې ټول کام او سیاسي ګوندونه د دې ترخه غری پر ضد یو موټی شي. نوموړی مشال ریډیو ته زیاته کړه،
د ملک د دنیا د ټول من پسند کو تنو تا اوی پیغام ورکړو تک دې خلکو نه د ملک او د منګه انده نو شنو خلاصول غواړي نه د مختکیږي او ټول بو یو کېږي او دا ګومه ګوله کمی خبرې تزبزب ولا خبرې او دا د منافقت ولا خبرې دا پر خودل غواړي ځکه دا طوفان تر کم را روان دي دا به صرف ان پی ټکته یو خند دی ورته اخر به دا طوفان خو خپل مخه کوي کنه
دغه رنګ د سیاسي او سیمهیزو چارو تزیهکار خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي ډلو سره سره پوهانو او دانشورانو لا هم پکار دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره خپل کردار ولوبوي
دا وخت دی چې د پاکستانی ریاست په حواله یو واضح نقطه نظر مخې ته راشي لومبه حواله خو د خلکو د کم خلک چې د عمل پیژني کم خلک چې سوچ کولای شي دانشورانو ته مخې ته راتلل پکار په دویم حواله د سیاسي ګوندونو ته دا سوچ پکار دی داسې ګوندونه چې هغه دې سره همدردي ساتي کړه دغه د خیال وي دهشتګردای یا د ټول عمل نه بدی په خپل بچي صرف په دې چې دی وسره همدردي لري د مخېل دا دی چې دا د ریاست په ضد او د سماج په ضد جنگ دی څوک هم چې د سماج کې ادارتي جون غواړي او څوک هم چې د ریاست دستوري جون غواړي دا ټول د پاره دا خبره ډیره لازمی ده هغه ټول ته په دې دوه سوالونو به هر حال غورم پکار دی خپل واضح نقطه نظر مخې ته وړل پکار دی
کله چې مشال ریډیو په دې باب لا د دفاعي چارو تزیه کار ریټایر بریګیډیر صاد محمد خان نه او پختل نو هغه وویل چې زه نه ګورم چې د بشیر احمد بلور د وژنې وروسته به بدلون راشي
فلال خو ماته دا اشاره نخکاری زمون چې حکومت یې خو بالکل مفلوج دی خو نه دي کې هغه قابلیت شته نه پکې عزم شته نه پکې بصیرت شته نو دین خو دغه توقع کول ماته خو فلال څه نخکاری هغه ترجیحات چې کم دینو هغه دان دي بل لخته چې فوج او استخبارات وګورې هغه لپاره افغانستان چې صورت حال دی هغه ولا زیات مهم دی به باندې غیلا سوچ کوي چې دا به مونږ کنټرول کو خیر دی کده دې کې څه قیمت ادا کیږي نو هغه به مونږ ورکو چې افغانستان مونږ په ځان له ځای پیدا کو چې کوم ځای نو کې دا صورت حال زبرسد بهتره دی کې یا صد الله عمل مدرسه امید ساتما
سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل خاطر
افغانان څوک دی به شک چې په
دې ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي زموږ غلا مشال رادیو څخوري د ګول پوراز د اورګزو قبایلی سیمې په ډولې سیمه کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې لامل اوه مزورانو وژل سول دا چې په قبایلی سیمه کې په قانونو کې د ډول پیښو د مخنیوي لپاره حکومت څه اقدامات کوي او کنه د دې پوښتنې جواب زموږ همکار مجید بابر په خپل دی راپور کې د لټولو هڅه کړې ده راځي چې په ګډه واور
د پیر پورز د اورګزو قبایلی سیمې په ډولۍ سیمه کې د سکرو په یو کان کې د میتھین ګیس جمع کېدو له امله یوې چاودنې او کان کندونکو مزدوران ووژل دا ډومبه زل نه دی چې په قبایلی سیمو کې د مدنیاتو په قانونو کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي د راپورونو له مخې سونه مخکې هم په اورګزو کې په یو کان کې د ګیس د چاودنې له امله یو مزدور وژل شوی او یو شمیر نور جوبل شوی ول دا چې آیا په قبایلی سیمو کې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د نشټوالي له وجې دا ډول پیښه رامنځته کیږي او کنور عملونه هم شته د دې پښتنې په کی د قبایلی سیمو لپاره د قانون د ادارې ډایرکټر انجینیر محمد طاهر وای
زمونږ آلریډي زمونږ شته زمونږ ریسکو سنټر د اورګوم د اورګزو د لپاره دی او هغه کوم کوي پانګو کې هغه هډ کوارټر دی او دا چې کوم د نړۍ ته سټلا او شي نو د ود نه اور دغه تم رسیدلی دي بلکې دا چې کوم اوسنه اکسیډنټ شي نو دا هم د ویل ان ټایم رسیدلی او دا ریکوري ډیز باندې هم دی ریکور کړی دي
انجینیر محمد طاهر زیاته کړه چې دا مهال په زرګونو کان کندونکو په ټولو قبایلی سیمو کې په لسکونو قانونو کې کار کوي
روټ فاټا او اف ارزم کې سور دی کنه د ټولو کې سنا منرل شته دي چتا کولا دا چتا کرومایټ ته چتا کاپر دی چتا مربل دی او شته هر ځای کې ما جوړ به تاسو وایم چې ما جوړ کله کله څنګه مګنیز دی مربل له پکې دا شانت په مومن ریجن سای کې مربل بیسټ مربل له پکې زیارت کې ورکه نور مې په مګنیزم شته پکې دا شانت چې دریش دری ته لاړ چې اف ار کوارد نو غي کې کولا دا مخکې لاړ چې اورګزو ته نو غي کې بیا کولا دا نور څنګه مو سره شته له پکې مربل هم پکې ملایيږي دا شانت په ساوت او ناتو وزیرستان کې بیا موږ سره کاپر کرومایټ او دا هم ملایيږي نو مدنیات به خیره ډیر زیات دی
د قانونو پاړه د نړیوال قانون لمخه کان کندون کې به هله کان ته کوزيږي چې په قانونو کې د امنیت صحت او حفاظت چاري تر سره شوي وي انجنیر محمد طاهر نامه پښتنه وکړه چې آیا په قبایلی سیمو کې دغه قوانینو باندې عمل کیږي او کنه نو هغه وایي
ګورکم ګراوند حالات لري ریالٹی ته چته ګوري کنه نو دا بغیر چې روزای کې آرمی د خپل نګره پرګ ځوان شي نو دا خو تاسو پته چې پاکستان کې کوم حالات روان دي خاص کر جنسو کې نو هغه کته تاسو صدا ووم چې نه بس مونږه ټایټ سپرویژن کوو دا کیږي دا کی دا کوم انسپکټریټ ویوم کنه ایون دو دا تاسو ګوري چې په سیکنډ ټیم کوم ماینری ریکول نو هغه 100% لا امپلیمنټیشن او هغه چې نه پاري ونی شي کېدل چې مزدور په کې دنه خپل مرزای باندې کار کوي بیا کنه او دا ډیلی ویجز مزدورانی دی د خپل فائدې لپاره راکې دی مینونر کې مجبورې کې نه مجبورې خو یې خپل ورونو جوړه تا
انجینیر محمد طاهر زیاته کړه چې سمو د مخ کې هم په ورغرو قبایلی سیمه کې د دا ډول یو پیښه نه پس چې هغه کان د کان کندونکو د ژوند لپاره خطرناک ګرځولې او بند کړای دی او د دې پیښې په اړه هم پلټنی پیل کړې دي
مجید بابر وو چې تاسو ته په دسکرو په قانونو کې د کارکونکو کسانو د ساتنې په حق له د حکومت لخوا د پروتکلسو اقداماتو په اړه تاسو راپور اوروي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15560 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
زموږ شغله مشال ریډیو خاوري په پاکستان کې عمومي انتخاباتو ته لږ مده پاتې ده او ټول سیاسي ډلو خپل کمپاینونه پیل کړي دي. د رای ورکونکو لپاره مهم موضوعات کوم دي او آیا په دې وروستیو کې د بدامنیو پیښې به د رای پر نتیجو اغیز وکړي او کنه؟ د دې او نورو پوښتنو ځواب د بشیر ګواش په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان کې عمومي انتخاباتو ته خواوشا درې میاشتې وخت پاتې دی، ټولو سیاسي ګوندونو د رای ورکونکو د ملاتړ خپلولو لپاره کمپاینونه پیل کړي. څېړونکو وایي چې روان حالات او په ځانګړې توګه د بدامنې پیښې د رایو پر نتیجو ژور اغیز کولی شي. د امنیتي چارو کارپوه بریګیډر اسد منیر وایي چې ترهګري د پاکستان او په تیره بیا د پښتنو غټه مسله ده. دغه په نا درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر بشیر بلور او له دې وړاندې د عوامي نېشنل پارټۍ د نورو ګڼو غړو وژل کېدل او قربانۍ ولوجې به پښتانه دوی ته رای ورکړي.
پښتانه چې پوي دي هغه سیاسي تور باندې نورو خلکو نه ډېر پوي دي، هغه و نېشنل ته ووټ اچي ماته دومره پته.
د کاسټس اف وار ډاٹ او ار جی په نامه یو ویب سایټ چې جنگونو کې د وژل شو خلکو شمیرې ساتي لیکي چې له 2004 کال راهیسې پاکستان کې په روانو بدامنیو کې تر 4000 زیات عام وګړي وژل شوي دي. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي چې پاکستان کې د بدامنیو سرچینه وسلوالې ډلې دي او اوس باید خلک فیصله وکړي چې راتلونکو څو کلونو لپاره طالبانو او نورو سخت دریځه وسلوالو سره همدردي لرونکي ګوندونو ته رای ورکړي او که په ځای ترقی پسند ډلې انتخاب کړي.
زما خیال دی چې راروانو ټول ټاکنو کې به دا سوال خلک خامخا کوي، عام اولس به خامخا کوي، په دې هر چانه به کوي چې تاسو ولاړ په کومه غاړه یې، لکه په هغه غاړه ولاړې کومه غاړه ته چې دغه شر دی، شدت دی، جنگ دی، ترهګري ده، او که په هغه غاړه ولاړې کومه غاړه ته چې د امن مفکوره ده، د پرمختګ مفکوره ده، نو دا تپوس خو به خامخا کوي او یقینا چې د دې اثر به په دې وي چې کومې هغه ګوندونه کوم چې د ترهګرۍ یا د انتهاګر سوچ براه راست یا بالواسطه مرسته کوي د هغې په اکثریت ټیک ټاک اثر پوزي دا امکان ډېر زیات موجود دی.
د پاکستان د سیاسي چارو لاهور میشته کارپو سجاد نصیر وایي چې د امنیت د مسلې ترڅنګ پاکستان کې درغلي یا کرپشن د رای ورکونکو لپاره ډېر اهمیت لري.
Once the elections are announced
کله چې د انتخاباتو اعلان وشي او د غسنۍ سملای او حکومت ختم شي، نو بیا به یو بې پرې عبوري حکومت جوړیږي. دا په حالاتو کې تبدیلی راولي. په ټول پاکستان کې خایي د بدلون حرکت راشي او کېدای شي چې د دې سبب شي چې خلک په روایتي توګه د رای ورکولو پر ځای د خپل نظریې او سوچ مطابق په راتلونکو انتخاباتو کې رای ورکړي.
د رپورټونو تر مخه د پاکستان الیکشن کمیشن بعد د جنوري په 2 تاریخ د رای ورکونکو د امنیت لپاره د امنیتی ادارو سره یو مهمه ناسته وکړي چې کېدای شي د ملک په ځینو سیمو کې به د پولیسو ترڅنګ د پوز د خدماتو غوښتنه هم وکړي.
تاسو ستوندې
ورنور تا کال جون یو څو کې داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شتکنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونې لري. وخت د سهار 9:30 بجې سو بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای د ترګرو لمنځ وړل هغه وخت ممکن دی چې د دوی پټنځایونه ختم کړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پخلی کړی دی چې د روانې میاشتې په پیل کې د یونان په ساحل کې په ډوبه شوې کښتۍ کې 20 افغانان هم وژل شوي دي. په مصر کې د ټول پښتني په ترڅ کې رایه چونکو په پراخ اکثریت د اسلام پلو ملاتړ لرونکي نوی اساسي قانون منظور کړی دی. ریپورټونه وایي چې د کزاکستان د سرحدي ځواک په هغه الوتکه کې سپاره 20 کسان ټول وژل شوي دي چې د سه شنبې په ورځ د دې هیواد په جنوب کې لوېدلې ده. او د شام د فعالانو په وینا د بشار الاسد د رژیم مخالفینو د ترکی پولې ته نږدې یو ښارګوټی نیولې دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مو واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کړی. یاوس زو اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سره ظاهر د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستي دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو ادارو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چې ورته ورسو.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی صوبایي اسمبلی کې د بشیر احمد بلور په شهادت باندې ارواحات ته د خراج تحسین وړاندې کولو په موخه چې د کوم حقایقو ذکر کړی دی هغه یقینا چې د ټول قام لپاره د سوچ بلنه ده. ادارې وړاندې لیکي چې امیر حیدرخان هوتی وویل چې دوی د ترهګرۍ په شکل کې د تریخ حقیقت سره مخ دي او د دې مقابله هم کوي او اوس د فیصلې وخت راغلی دی او که موږ په دې عمل ونه کړو نو دا به یو مجرمانه او تاریخی غلطی وی امون با راتلون کی نسلونا چرتا هم معاف نکړي. اداریه د امیر حیدر خان هوتی د خلیلی کی چی کتر هغه د پاکستان د آئین امن او د جمهوریت نظام پر ضد یو کې دیشی نو بیا ولی مونږ د پاکستان د بقا اسلام د آئین د تحفظ او د جمهوریت او نظام بچ کول د پاره د خیبر نه کراچی پوری ولی یو موټه کې دی نشو نو بای چی د ملک سیاسی او عسکری مشروالی او زیکینی او د امن لپاره یو لار رو باسی. اداریه زیاتی وی چی یو خوا وزیر اعلی د صوبې د حالات پرانا کې یو خط زیو کړه او سیاسی او عسکری مشروالی ته د یو والی مشوره ورکړه. نو بل پلو د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین هم دا ویلی دي چې د ټول ملک وجود په خطر کې دی. اداریا اخر کې لیکي چې په موجوده حالاتو کې د دوانو مشرانو خبرې بالکل ټیک دي نو وایي چې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشروالی په سنجیدګۍ سره غور وکړي او چې د پوځي مشروالی سره کینی او یو غوره لارا روباسي چې دا ملک د خانه جنگي ښکار نشي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې که څه هم د پېښور په شمول ټوله خیبر پختونخوا کې د لوډ شیډنګ شکایتونو کې ورس پورز اضافه کیږي نو هم دارنګ چترال کې هم په دې سخت جمی کې لوډ شیډنګ ورس پورز زیاتیږي. ادارې لیکي چې چترال ټاون او خوښه علاقو کې د شلو نه 20 غنټو پورې لوډ شیډنګ روان دي او د دې سربېره کله چې بجلی راشي نو دومره کم وي چې اکثره قیمتي سوزونه وسوځي چې لکبلې ولس لا نور پریشان شي. ادارې وړاندې لیکي چې ک واپډا چارواکي بجلی نشي ورکولې نو کم اس کم ځان کې دي دومره برداشت خو پیدا کړی چې د لوډ شیډنګ په ضد څوک احتجاج کوي چې د هغوی خلاف خو د ترهګرۍ مقدمه نه درج کوي. اداریا اخر کې لیکي چې دوی هیله لري چې حکومت به دې لړکی نوټس واخلي او دا معامله به زر تر زره ختم کړي چې دارنګ د چترال ولس د ستونزو نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل مقاله کې د افغانستان د سولې په اړه امید څرګند کړی دی چې وایي د طالبان مشرانو پر رویه کې اوس لچک راغلی دی. بلخوا یو ایس ای ټوډې ورسپانې په پخوانی او اوسنی وختونو کې پوځیانو ته د ورکړل شوو سهولتونو موازنه کړې ده چې وایي اوس پوځیان کولای شي په رخصتیو او اخترونو کې د خپل کورنۍ سره اړیکې ونیسي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه میرزا د څخه
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سولې په لړ کې یو څه امیدونه ښکاره شوي دي او وجه یې دا ښایي چې د طالبانو مشران دې نتیجې ته رسیدلي چې له هیواده د امریکایي جنګي ځواکونو د وتلو وروسته رامینځته کېدونکې ممکنه کورنۍ جګړه دوی نشي ګټلې. د ورځپاڼې په خبره داسې ښکاري چې طالبان په دې پوه شوي دي چې تر 2014 کال وروسته د دوی طاقت کمېدلی شي او زیاتوي دې ته په کتلو سره چې په هیواد کې د امریکا جنګي رول په ختمېدلو دی پاکستانیان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې په سرحدي سیمه کې کورنۍ جنگ د دوی په ګټه نه تمامېږي. نو ځکه نه یوازې افغان حکومت بلکې شمالي اتحادیې ته هم مخه کړې ده چې تاجکان یې مشري کوي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په رویه کې لچک تیر کال د جولای په میاشت د برتانیې د استازو او د طالبانو څلورو لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ملاقات کې ولیدل شو. په برتانیا کې په یوه ورځپاڼه کې بیا وویل شو چې په دې خبرو اترو کې طالب مشرانو د القاعده سره په خپل پخواني تعلق افسوس ښکاره کړ او دا ویل چې ډله به د عمومي معاملې لپاره ډزبندي ته رضاوي. د ورځپاڼې په خبره طالبانو په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله موجودیت په اړه هم رضامندي ښکاره کړه. ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې حالاتو په اړه ډېر امریکایان ناهیلي دي خو په دا وروستیو کې پورته کړل شوي ګامونه دا ښکاره کوي چې د راتلونکي کال لپاره امید لا هم موجود دی. بلخوا یو ایس اے ٹوڈے ورځپاڼه لیکي دا په افغانستان کې د عیسائی اختر د چټیانو پر مهال د امریکایي ځواکونو دولسم کال دی او دا هغه موقعه ده چې کورنۍ به ورته ډېره یادېږي. خو بیا ورځپاڼه مخکینی کلونه اوسني حالات پرتله کوي چې اوس دوی د خپلو کوروالو سره رابطه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره په وړومبي نړیوال جنگ کې د اروپا او امریکا ترمنځ نیغ په نیغه ټلیفوني رابطې نه وې او کاغذ او قلم به هم په اسانه سره نه ملاوېدل. بیا په دویم نړیوال جنگ کې د چټیانو او اخترو په موقع د خطونو او تحفو د لیږلو په لړ کې ډېرې هڅې وشوې. ورځپاڼه په ویتنام کې د جګړې ذکر کولو سره وایي چې به پکې پوځیانو خپل پیغامونه لیږلو لپاره د ریلونو استعمال کولو او خپل غږ به ریکارډولو. خو نن سبا چې پوځیان کوم سهولتونه لري دا د پخوانی سهولتونو په مقابله کې هیڅ نه دي. په دې لړ کې ورځپاڼه د لپټاپ کمپیوټرو موبایل ټلیفونونو او د سمارټ فون ذکر کوي چې د انټرنیټ له لارې مواصلاتي رابطو لپاره استعمالیږي.
ملیحا میرزاده و چې د سیمې په حق له په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرسو مقالو مهم ټکي درته ورول. اوس زو د افغانستان په اړه د راپور پر لور. د هغو 21 افغانانو مړی به په څو ورځو کې افغانستان ته ولېږل شي چې تیرې اونۍ د یونان ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوب شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی وویل چې یوناني چارواکو دغه هیواد ته د افغانستان استولي پلاوي ته د افغانانو مړي سپارلې دي. نور حال د اسمت سروان په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې تیره اونۍ 21 افغان مهاجر د یونان ساحل ته نږدې هغه مهال مړه شوي چې بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوه. د دوی بیړۍ چې له ترکیې څخه د یونان په لور حرکت کړی و د دسمبر په 14 د توپاني هوا له کبله د سمندر څپو ډوبه کړه. په یونان کې یو افغان ترجمان شهریار خان چې د دغه هیواد له پولیسو سره کار کوي آزادۍ رادیو ته وویل چې د دوی له معلوماتو سره سم په بیړۍ کې نږدې 10 تنه سپاره ول.
په دغه 23 متر 100 کسانو پورې په دې کې دوه ښځې وې، یعنی مور لور او یو دغه ماشوم درې کلن و. همدغه شان درې کسان چې عمر یې 43 کال کم و باقی ټول غټان و.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جانان موسازی وویل د 21 افغانانو مړي چې د یونان ساحل ساتونکو له سمندر راایستلي ول په یونان کې افغان مقاماتو ته سپارل شوي دي. موسازی دا هم وویل چې د افغانانو مړي به په څو ورځو کې افغانستان ته ولېږدول شي. په یونان کې افغان ترجمان شهریار خان د پیښې د علت په اړه وویل
د دوی په وینا باندې ډېر سخت طوفان و، یو خداو چې باد لګېدو او بل اوبه چپی راغلی او اوبه را ننوتې کښتۍ ده، او بل دا علت خود چې دغه کښتۍ د ماهیګرانو کښتۍ وه. دې کښتۍ فقط د 10 یا د 15 کسانو د وړلو توان لاره، خو موږ یې پکې 10 کسان اچولي وو چې له دوی نه علاوه دوه دانې کپتانانو د کښتۍ چلوونکي وو چې ترکانو، یعنی 2 کسان له دوی سره موږ وو.
شهریار خان د یوې پوښتنې په ځواب کې د مړو د هویت په باب وویل
څه کسان دي ساره کوله سوالی دي، او یو دوه کسان چې د هغه د خوګیانو د شیرزاد له سوالی دي، د هغوی مړي موږ دغه خوګیانو د شیرزاد له سوالی د مړي کتنه موږ کوو، یعنی دغه هلکان بې باوره دي چې آیا دغه واقعي دغه کس دی که نه، ځکه چې مړو خپل حالت اصلي حالت له لاسه ورکړی دی، ډېر بدل شوي دغه عکسونه سره چې دوی لري ډېر زیات تغییر موندلی ده.
همغه راز چې شهریار خان وویل د دې پیشي یوازینی ژوندي پاتې شوي افغان مرتضی محمدي هم آزادي راډیو ته وویل چې د کب نیونې لپاره دا ځانګړې بیړۍ د 100 یا 1500 تنو لپاره وه. د ده په وینا په وژل شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شاملې وې.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اسمت ساروان وو چې تاسو ته د هاغه ډوبې سوي کشتي په اړه معلومات ورکول چې یو وشت افغانان هم پکې شو. اوس د هارون بچا په ځخ کې د دغ سندري پر لور تاسو پام را ګرځوم.
دا جن زمون تیریږي په دنیا خاور خزلې چې داولې بلو بلو لاڑو تو اصلا فل مسلکا نو دازکا 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 راجن زمون تیری کی پ دنیا خاور خزلے چ داولے 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 کے خفید خلق اوسی پاسمان تیری شکر سمرا تو دعایا دوزان اول حجت رواو اس محتاج دا جہان دخور دخزل شان پراتی اپ ڈیران نو تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑ لے چھ داولے 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 حکمت دن ہی سوا منگو گن لس پکا نو دازکا 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 راجون زمون تیری کی پا دنیا خاور خزلے چھ داولے 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 سپو ین یو د جن دن پسو دا زیان یار کوئی کیو سنا خبرہ چند خان تاریخ رات پا پان پان وائی فاتحان جزان تا فکر کو شکست خور پا ہر میدان محکوم دا داس قوم یو چی خورات خوی پناولے چی داولے 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 سمنگھرا خبران غصے کے بیٹوں پکا نو دازکا 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 آجون زمون تیری کی پا دنیا خاور خزلے چھ داولے 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 رسول باندی ایمان لرو محکم منزون پا نفلو نو یو دش پی و رزے اڑم رکات با پک پاتران نشی پا قسم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیا ہم دغمش پی مفخادا نشو بدلے چھ داولے 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 جن پہر ڈگر کی رور درور کبھی کھکا نو دازکا 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 دا جن زمون تیری کی پا دنیا خاور خزلے چھ داولے 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 او پا بلو بلو لارو دا اصلا فل مسلکا نو دازکا 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 دازکا
زموږ غله مشال رادیو خاوري د هارون بچا په ځخ کې تاسو سندره اوریده او سیو ځل بیا زو د افغانستان پر لور. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې ورسته تر دې باید د سولې په برخه کې ټولې خبرې اترې د سولې د عالی شورا په سلام مشورو تر سره شي. زلمی رسول چې د سه‌شنبه په ورځ مشرانو جرګې تور بلل شوی وویل چې افغان حکومت له وسوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یوازې قطر مني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما اعلان کړی چې له وسوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د ترکمنستان په اشکاباد کې وغونډه جوړ کړی. یو شمیر افغان کتون کې بیا له سوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دا ډول غونډې ګټورې بولي. نور حال کابل جمیله ظریف راکوي.
افغان پولیس تاییدوي چې د کابل په امنیت قمندانۍ کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له هغو خبراتورو سره مخالفت څرګند کړ چې د افغان حکومت له مشورې پرته په بهرنی هیوادونو کې د بیلابیلو ډلو لخوا جوړیږي. د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول وایي چې وروسته تر دې نه غواړي د سولې په برخه کې خبرې اترې له هیواده بهر وشي. ډاکټر رسول چې د سه شنبې په ورځ مشرانو جرګې ته وربلل شوی و، په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د سولې په برخه کې د خبرو اترو لپاره یوازې د قطر دفتر مني او بس.
وروسته تر دې زموږ پریکړه دا ده چې خپل بین الافغاني ناستې په خپل هیواد کې دننه جوړې کړو. که موږ له وسلوال طالبانو سره په خپل هیواد کې دننه خبرې اترې نوسو کولی، نو باید داسې یو درېیم هیواد وټاکو چې د افغان حکومت په خوښه، د افغان حکومت په تصویب او د افغان حکومت په مشرۍ غونډې پکې جوړې شي چې هغه قطر دی او په دې برخه کې بل هیواد نه منو.
د سولې د خبرو اترو په برخه کې د ملي شورا لخوا په حکومت انتقادونه کېږي چې غونډې له هیواده بهر جوړوي. د انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې یو نامه اعلان کړی چې د سولې د خبرو اترو لپاره به په اشقابات کې یوه غونډه جوړه کړي. مخکې تر دې هم له وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي ډلې سره د خبرو اترو لپاره په فرانسه کې غونډه جوړه شوه، خو بلخوا به یو شمېر کتونکي دا ډول غونډې د سولې پروسې په ګټه بولي. د سیاسي شورو کارپو عبدالستار سعادت وایي چې هر ډول غونډې چې له هیواده بهر د سولې پروسې د تقویه کولو لپاره ترسره کیږي د افغانستان په ګټه دي.
سولې د دایې د ژوندي پاتې کېدو یا د مشروعیت ورکولو لپاره موږ دې ته بیا هم د ارزښت ورکولی شو. یو پایل په توګه موږ ورته کتلی شو، خو دغه هیوادونه چې په دې وروستیو کې تلاش کوي لکه پاریس غونډه او ترکیه او سعودي او قطر او اوس د ترکمنستان مسله ده، دا نور زاویې لري چې یعنې مشخص د افغانستان د سولې په برخه کې موږ ورته ډېر زیات ارزښت نه شو ورکولی. اما په هر صورت داسې طالبان وروسته له ډېره وخته راځي په داسې کنفرانسونو کې ګډون کوي، د یو نسبي یو ګام د یو قدم په سترګه موږ ورته کتلی شو.
د انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې د سولې پروسې د تقویه کولو لپاره خبرې اترې په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ډېرې شوې دي. د رپورټونو له مخې وسلوال طالبان او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله هم اوس له پخوانه د سولې پروسې سره لیوالتیا ښیي.
جمیله ظریف چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه تاسو راپور اوروي. د افغانستان د کورنی چار وزارت وایي هغه ښځه چې د کابل د امنیه په قمندانۍ کې یو امریکایي سلاکار په ډزو وواژه ایرانی ثابته شوې ده. د وزارت ویان صدیق صدیقي تېره ورځ خبر اعلان ته وویل چې تحقیقات تر اوسه دا ښیي چې نوموړی نفسیاتي ستونزې لري او دغه حمله یو فردي عمل و، خو چارواکي مني چې د دې حملې د انګیري په اړه باید لا ډېر تحقیقات وسي. په دې اړه نور جزئیات د احمد زبیر ژمن په راپور کې.
افغان پولیس تاییدوي چې د کابل په امنی قمندانۍ کې په یو امریکایي سلاکار حمله کوونکې ایرانۍ وګړي او د تهران اوسیدونکي ده چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د افغانستان په پولیسو کې کار کړی دی. د کورنیو چارو د وزارت وایي صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل نوموړي مخکې لیدې چې د کورنیو چارو د وزارت د جندر په ریاست کې دنده ترسره کړي، د کابل په یوې امنیتي حوزې او امنی قمندانۍ کې هم د افغان پولیسو په توګه دنده ترسره کړي دي. هغه وویل د 3 کلنه نرګس له یو افغان سره د واده کولو وروسته شاوخوا لس کاله مخکې افغانستان ته راغلي او د خپل میړه په مرسته په غیر قانوني توګه د افغانستان تذکره اخیسته.
دا خزه د ایران تبع ده. هغه اسناد چې پولیسو ترلاسه کړي، تاسو یې پاسپورت وینئ، د ایران تابعیت لري، چې له یو افغان سره یې واده کړی چې د خپل میړه په ضمانت په غیر قانوني توګه د افغانستان تذکره اخیسته ده او په پولیسو کې شامله شوی.
صدیقي وویل د پولیسو تحقیقات تر اوسه پورې دا ښیي چې نوموړی رواني ستونزې لري. هغه ویل دغه ښځه یو ځلې د افغان پولیسو په ډله کې مصر ته استول شوې وه چې له هغې مرجع څخه هم د نوموړي د رواني ستونزو تایید شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله د فردي انګیزې له مخې شوې، خو صدیقي زیاته کړه د پیښې نور عوامل په ډاډه زړه نشي ردولی او د پیښې د انګیزې په اړه باید لا ډېر تحقیقات وشي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر جنرال ظاهر خبر اعلان ته وویل نرګس په تحقیقاتو کې ویلي لومړی غوښتل پر کوم افغاني چارواکي حمله وکړي.
دا د خپلو تحقیقاتو په لړ کې وایي چې ما هسې غوښتل دا کار وکړم او ما نیت درلود چې د امنیه قمندان، د امنیه قمندانۍ جنایي رئیس، والی یا کوم بل مهم کس ووژنم. له رواني پلوه هم ستونزې لري. ورته ومې ویل چې ولې دې دا کار وکړ. ویل یې بس له ژوند نه مې زړه تنګ شوی و، غوښتل مې یو کار وکړم چې بالاخره مې همدا کار وکړ.
نوموړي وویل د دې ښځې میړه چې خپله هم په پولیسو کې دنده لري د دې لپاره نیول شوی چې ولې خپلې ایرانۍ مېرمنې ته په غیر قانوني توګه تذکره اخیستې او د کابل د امنیت قمندانۍ له دوو ساتونکو څخه هم په دنده کې د غفلت له امله تحقیقات پیل شوي دي. که څه هم افغان چارواکي وایي د دوشنبې په ورځ پر امریکایي سلاحکار حمله کوونکي پولیسه رواني ستونزې لري، خو د دې حملې د انګیزې په اړه بېلابېلې پوښتنې راپورته شوې دي. ځینې وایي که یې رواني ستونزې لرلې نو بیا ولې د کورنیو چارو له وزارت څخه د کابل د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته ځي او هلته یو مشخص هدف په نښه کوي. په عین حال کې افغان چارواکي مني چې د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ او وسلوال مخالفین هڅه کوي د ناټو لخوا د افغان ځواکونو د روزنې په مخ کې خنډونه رامنځته کړي.
احمد زبیر ژمند وو چې د هغه پولیسي په حق له تاسو ته حال درکوي چې یو امریکایي سلاحکار یې په کابل کې وژلی وو، خو وروسته دغه پولیسه ایرانی ثابته شوې ده. ننګرهار ته له پاکستان څخه راستانه شوی افغان کډوال چې د جلال آباد ښار په اطرافي سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند تیروي، د ژمي د یخنۍ له وجې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حال جلال آباد څخه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل دغه راپور کې راکوي.
له پاکستان څخه راستانه شوی کډوال چې د جلال آباد ښار جنوب لور ته د هډې فارم په حدوداتو کې تر خیمو لاندې اوسېږي، وایي چې نه خو د کډوالو چارو ریاست او نه هم مرستندوی ادارو ورسره مرستې کړې دي. د سید میران په نوم یو تن سپینګیری وایي چې د ژمي په سړه هوا کې د فقر او بدبختۍ شپې او ورځې تیروي.
هغه ډاګه کې پراتی الکان لاړ شي او ته دیړی ولګي ولګي کوي نه لګي تش راځي به دا خیمو کې پراتی وخت د جدي میش وایي. ټول مسلمانانو ته معلومه ده چې
او د زرګل په نوم یو تن ماشوم وایي چې کله ورته ډوډۍ رسیږي او کله هم وخت په نهاره تیروي.
کډوالو
د ستونزو په وړاندې د ننګرهار د والی بیاند احمد ضیا عبدالضیا وایي چې د یادو کډوالو په ستونزو دولت خبر دی او مسؤلینو ته دند سپارل شوی چې د راستنو شوو کډوالو ستونزې ورکمې کړي.
د ولسمشر ریاسل سلورم غړنه فرمان لمخې باید د هر ولایت کډوال په خپل ولایت کې مشته. ول یو تی دا سرورونه راغلي دي د بای پاس سړک په امتداد کې په دغه سیمه کې پراته دي. ولې سب د کډوالو چارو ریاست مکلف کشي دوی ته بیړنۍ مرستې ورسي مرستې او څور رسول دي کافي نه دي. ولې دا ورته هم وظیفه سپارل شوې ده چې دلته یو سروې دوی وکړي او هغه څوک چې وړ دي دوی ته باید دا او بادي پلانونه کې د نمبرو پر اړتیا باندې هم یو غامول لري شي د خلکو ستونزې حل شي.
خراسان شوی کډوال وایي چې هیواد ته په دې خاطر راستانه شوی چې پاتې عمر په خپل هیواد کې تیر کړي، خو زیاتوي چې د کډوالۍ پر مهال له دومره ستونزو سره نو مخ لکه څومره چې په خپل هیواد کې ور سره لاس او ګریوان دي. وی وایي که حکومت ستونزې هواري نه کړي مجبور دي چې یو ځل بیا ګوندي هیواد پاکستان ته هجرت وکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
له جلال آباد زو د خوست پر لور په 2012 کال کې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د ټول هیواد د ډیرو سیمو د امنیت ساتنې مسولیتونه پر غاړه واخلي. بلخوا د چارو کتونکو وایي ک په نوي کال کې ناټو او نړیواله ټولنه د افغان امنیتي ادارو د اکمال او تجهیز په اړه خپل ژمنې عملي کړي، نو تمه لري چې دوی په 2013 کال کې په بشپړ توګه د امنیتي مسولیتونو د اخیستو جوګه سي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال نجیب لالو خیل راپور لري.
په افغانستان کې 2012 کال هم په امنیتي لحاظ له امنیتي پیښو، انتحاري بریدونو، بمی چاودنو او مرګ ژوبلو سره مل و. په دې کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو ګراف لوړ و، خو بیا هم له دې کبله د افغانانو لپاره د ځانګړي اهمیت څخه برخمن و چې افغان پوځیانو ته د ټول هیواد 15% د سیمو د امنیتي چارو سمبالښت ولېږدول شو. افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل له یوې خوا دوی ته سپارل شوې سیمې وساتي او بل لوري ته په خپلواکه توګه یو شمېر چانیز عملیات ترسره او د حاکمیت صاحب پسې وغځوي. د مدني ټولنې فعال نصیر احمد روخان په امنیتي برخو کې د روان کال پرمختیا او ته په پام سره 2012 کال ته امیدوار دی.
2012 کال هغه کال و چې ورسته دی وی اوږدې مودې څخه افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې د خپلې خاورې 15% کنټرول په خپل واک کې واخلي، او دا موږ په دې باور کوي چې 2012 کال یو ښه کال دی، برخلک ټاکونکی کال دی، داسې یو کال دی چې دلته به د نړیوالو قوتونو حضور کمرنګ وي او پرواز به افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ګوټ ګوټ مسؤلیت په غاړه واخلي.
د سیاسي چارو کارپوه امیر شاه کارګر د نظام ټینګښت د ښې حکومتدارۍ په وجود کې شونی بولي. هغه وایي د حکومت کولو لپاره د ولس رضایت شرط دی.
2012 کال کې چې خارجي قواوې هم دلته شتون لري، امنیت په هغه صورت کوم چې لازم دی نه دی تمین شوی. خدا که چیرې سم حکومت جوړ شي د رضایتیو مخه ونیسي، زه بالکل دا عقیده لرم چې طالب په زور حکومت دی ویلې وی نه منشي نیوای.
د خوست دوه تن ځوانان فضل وزیر هیلمن او سیف الله خوستی په دې اندي کچیرې په 2012 کال کې نړیواله ټولنه د افغان امنیتي ادارو د تجهیز او اکمال په برخو کې خپلې ژمنې ترسره کړي، نو په اسانۍ به افغان پوځیان په مستقلانه توګه خپل هیواد او نظام وساتي.
باید افغانستان ملي بنسټونه چې په هغه کې ملي وردو، ملي پولیس او د ملي امنیتي ادارې رسي دغه باید پیوړی او غښتلی شي.
کچیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو سره دوی د تجهیزاتو په برخه کې د امکاناتو په برخه کې وازی مرستندوی واقع شي، دا به د افغانستان د دولت لپاره او د نورې نړۍ لپاره یو بریالیتوب وي.
کتون کې په دې باور دي کچېری د افغان امنیتي ځواکونو د هیواد ساتنې انګیزه پیاوړې شي او ملکی حکومت هم د ښې او شفافې حکومتدارۍ لپاره عملي اقدامات وکړي، نو تمه ده چې په 2012 کال کې به افغان ځواکونه په بشپړه توګه د هیواد ساتنې جوګه شي.
اوس هم د فضل اکبر راهي په ژغ کې دغه سندره واوري.
ٹو پکو تور دوڑا پکلم بدل کری چمٹو پکو تور دوڑا پکلم بدل کری چنو ل جنگ مزڑ تورکڑی دس سو واڑو چنو زخم لگتا تورکڑی دس سو واڑو چمرا چول پیو کورکڑی دس سو واڑو چمو زخم لگتا کورکڑی دس سو واڑو